السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړیم نن چهارشنبه ده د 1499 کال د کب شپږمه د 2023 کال د فبروري څلېرشتمه په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان چارواکی وایی چې د یوناما په راپور کې طالبانو ته منصوب شوی د مرګ ژوبلې مسولیت تر هغه زیات دی چې طالبانو تر هغه ډیر کم دی چې طالبانو ترسره کړي دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د ترلاسه کولو په هدف موسکو ته ځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبر ورکوي چې نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. او د راپورونو له مخې د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي. پوره خبرونه تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د ترلاسه کولو په ګډون د یو شمېر نورو مسایلو په خاطر موسکو ته ولاړ شي. محمد حنیف اتمر به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ځینو نورو چارواکو سره وګوري. دا سفر داسې وخت ترسره کیږي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سولې لپاره په افغانستان کې د یو انتقالي ائتلافي حکومت د جوړېدو وړاندیز وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دغه وړاندیز په اړه توند غبرګون ښکاره کړ او دا وړاندیز له اوسنیو واقعیتونو سره په ټکر کې وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو له لوري مخته وړل کیږي. د افغان دولت پلاوی ویلي په ټولو هغو مسلو به خبرې وکړي چې خلکو یې غوښتنه او وړاندیزونه کړي دي. اخوا د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق بیګا ازادي راډیو ته وویل
د ایجنډا د موضوعاتو لپاره او د ایجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ګروپونو ته وظیفه وسپارل شوه چې هغوی خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
د طالبانو او افغان دولت د پلاو ترمنځ دا خبرې تر شپږو نیزنډ وروسته د دوشنبې په ماښام بیا پیل شوې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبر ورکوي چې نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. د دغه وزارت ویاند دستګیر نظري ازادي راډیو ته وویل
دا مده چې په څه باندې 600 روغتیایي مرکزونو کې روغتیا پالانو ته سرلننه د واکسین ورکړه شروع شي او له 100 تر 1500 ورځو به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته واکسین ورکړل شي.
هند له افغانستان سره د استرازینیکا واکسین 1500 دوز مرسته کړي چې پرون په رسمي ډول د دغه واکسین کمپاین پیل شو او په پلازمینه کابل او ولایتونو کې دا واکسین 315 تنو ترلاسه کړ. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ د ستري محکمې حکم سیاسي وباله. ستري محکمې پرون محمد امین فرهنګ د اداري فساد له امله په یو کال تنفیذي بند او اتکال او اتلکه څلور شپېته زره ډالره نقدي جریمه محکوم کړ. ښاغلی فرهنګ اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ازادي راډیو ته وویل د کرونا د واکسین لپاره د اپریل تر اخره افغانستان ته نشي تلی او تر هغه وروسته خامخا ځي.
که زه په هوایي ډګر کې ونیولم ما دې ونیسي. ما یو بل وخت هم د پلی چرخي یوه اوږده موده تیره کړې ده. له دې شیانو نه ویریږم خو د عدالت لپاره مبارزه کوم او دا هم وایم چې دا یوه سیاسي موضوع ده چې د دې په وړاندې یو لړ مسایل راسره دي چې باید ویې وایم.
فرهنګ له 2001 میلادي کال نه تر 2008 پورې د اقتصاد او د سوداګرۍ او صنعت وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د پاکستان د کرکټ غوره لیګ له سګنیو لوبو سره مخخه وکړه. خان په ټویټر لیکلی د ملي دندې لپاره له دې لوبو بهر کیږي او بل کال هیله مند دی چې بیا ورسره یو ځای شي. راشد خان به په هغو دوو ټیسټ لوبو کې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ولوبیږي چې ټاکل شوی د مارچ په 2 او 10 له زیمبابوې سره په ابوظبي کې ترسره کیږي. راشد خان د پاکستان د غوره لیګ کرکټ لوبو کې د لاهور قلندرز لوبډلې لپاره دوه لوبې وکړې. ازادي راډیو ته وغواګیاست. د راپورونو له مخې د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې تر پرونۍ نښتې یوه ورځ مخکې سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د تیلو پر قاچاقونکو ډزې کړې وې او څو تنه یې وژلي وو. د همدې وژل شویو شمېر هرانا خبري اژانس دوه تنه یادوي، خو یو شمېر سرچینې وایي تلفات تر لسو پورې رسیږي. ایراني چارواکو د پرونۍ نښتې تایید نه دی کړی. او د امریکا سنا د سیشن بی پورس لیندا توماس گرینفیلد په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفیر په توګه تایید کړه. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر پرون د غونډې پر مهال ویل گرینفیلد په داسې وخت کې کار پیلوي چې د نړۍ هیوادونه باید له کووید 19 سره په مبارزه کې او د اقلیم د بدلون په برخه کې خپلې همکارۍ زیاتې کړي. میرمن گرینفیلد څو لسیزې ډیپلوماته پاتې شوې. د لایبریا، سویس او پاکستان په ګډون د امریکا په سفارتونو کې کار کړی دی. دا د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په وخت کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افریقا د چارو مرستیاله وه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د راپور په ځواب کې وایي تر هغه ډیر ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي چې په دې راپور کې راغلي. د ملي دفاع وزارت هم طالبان ډیر ګران بولي.
کله چې موږ طالبان ویو د ټول نور توریستي کوم ګروپونه چې په افغانستان کې دي، که القاعده د داعش ته نور دي، یعنی دی وته زمينه مساعده کړې د هغې د چتر لاندې دي او فعالیتونه لري، نو دیو جنگ ته شدت ورکړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم پرون ویلي چې د افغان ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی 14% زیات شوی. د تاوتریخوالی د زیاتېدو لاملونه څه دي؟ یو کارپو وایي
ماشومانو په باره باندې چې داسې تاوتریخوالی دي، یو علت فقر، غربت، بیچارګي، هغوی د حقونو په باره باندې پوهاوی نشته. همدغه عمده علتونه دي او جګړه ده.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونیسکو په سازمان کې د ثبت لپاره وړاندې کړي. اتن هم پکې شامل دی. په دې اړه به راپور درته ولرو. د ژوند رنګونه هم خبرو.
رختونه خو درې رختونه شته موږ سره، یو هندي ده، چینایي ده او پاکستاني ټوټي دي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د نوي راپور په ځواب کې وایي تر هغه ډیر ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي چې په دغه راپور کې یادونه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د سې شنبې په ورځ په خپل خپاره کړي راپور کې څرګنده کړه چې په 2020 کال کې د 45% کې ملکي تلفاتو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. د راپور له مخې پروسه کال د جګړو او شخړو پر مهال تر 3000 ډیر ملکیان وژل شوي دي. احمد شیبر راپور لري.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو هرکلی کړی، خو وایي د شمیرو په برخه کې باید ډیر دقت وشي. د یوناما په پرونی راپور کې راغلی دي چې د 2020 کال د جنوري له لومړۍ د دسمبر تر 1 د شخړو او جګړو پر مهال تر 3000 ډیر ملکیان وژل شوي او تر 5000 ډیر ټپیان شوي دي. د راپور له مخې طالبان د دې مرژوب لري د 45% کې مسؤول دي. په دې راپور کې د 8% تلفاتو مسؤول داعش بلل شوی. افغان ځواکونه د 2% تلفاتو مسؤول او بهرني ځواکونه د 1% تلفاتو مسؤولین بلل شوي دي. د افغانستان د امنیت شورا په خبر پاڼه کې چې تېر شپه ناوخته خبره شوه راغلي دي چې په حقیقت کې د طالبانو مسؤلیت تر دې ډیر دی چې د یوناما په راپور کې دوی ته راجع شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د اکثرو ترهګرو ډلو د فعالیت زمینه برابره کړې ده او د دې لپاره چې دا ډله د خلکو له کورونو د سپر په توګه استفاده کوي ملکیانو ته تلفات اوړي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست شاه محمود میاخیل هم ورته ادعا لري. د پرون ملت ته د دولت د حساب ورکولو په غونډه کې په کابل کې وویل
طالبانو کله چې موږ طالبان ویو د ټول نور توریستي کوم ګروپونه چې په افغانستان کې دي، که القاعده د داعش ته نور دي، یعنی دی وته زمينه مساعده کړې د هغې د چتر لاندې دي او فعالیتونه لري، نو دیو جنگ ته شدت ورکړه. دیو خشونت کم نه کړه. په 122 ولسوالیو کې دیو ته هجومي حمله وکړلې په دې تېر کال کې، چې هغه ونیسي او همدارنګه و ولایتونه چې نه دی و دغه پلانو چې دغه ولسوالیګان او دا به سره ونیسي.
یوناما په خپل راپور کې ویلي دي چې د سپتمبر له میاشتې راپدې خوا چې بین الافغاني مذاکرات د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوي دي په افغانستان کې شخړې زیاتې شوي دي چې دغو شخړو د ماشومانو او ښځو په ګډون د ګڼو ملکیانو ژوند اخیستی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د سې شنبې په ورځ په ټویټر کې د یوناما راپور نیمګړی وباله او ادعا یې وکړه چې د ملکي تلفاتو اصلي عاملان په دې راپور کې نه دي یاد شوي. د دې سربیره چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ تازه لیدنې کتنې پیل شوي دي، خو شخړې په افغانستان کې نه دي کمې شوي. دواړو لوریو روانه اونۍ دوشنبې بیا خبرې پیل کړې. خلک له جګړو ستړي شوي او له دې خبرو د سمدستي اور بند تمه لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو تازه راپور کې وایي په 1999 کال کې د ماشومانو مرګ جوبله 15% راکمه شوې، خو په وړاندې تاوتریخواله په ټوله کې 14% زیات شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له قوله د ماشومانو د وضعیت په اړه دغه موندنې د هیواد په 28 ولایتونو کې له څېړنو وروسته ترلاسه کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو تازه راپور کې وایي سږ کال د ماشومانو د مرګ ژوبل شمیر د تیر کال په پرتله 25% راکم شوی دی. د کمیسیون په خپل تازه راپور کې دا هم موندلی چې سږ کال د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 14% زیاته شوې. د دې کمیسیون د ماشومانو برخې غړي راجه سیال کابل کې وی خبري ناستې ته وویل
در سال مالی 1399
کال کې ل 15,313 ماشومان او 1,391 ماشومان چې د سیړنې 25% جوړوي د تاوتریخوالي قرباني دي. نو په دې اساس ویل شو چې په 1399 کال کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 14% زیاته، خو د تلفاتو په اړه په جګړو او شخړو کې وژل شوي 15.1% کموالی راغلی.
په دې راپور کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډولونه رواني، فزیکي، اقتصادي او جنسيتي تاوتریخوالي یاد شوې دي. د دې راپور د معلوماتو له مخې په تاوتریخوالي کې 11 وژنې، 4 دشت جنسيتي زورونې، 2 د سوځېدو، 111 د وهلو او ډبولو او 433 د تاوتریخوالي نورې پیښې ثبت شوې دي. دا کمیسیون د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین، کورنۍ، ښوونکي او د ټولنې نور غړي یاد کړي. په دې راپور کې په 1999 کال کې شاوخوا 2019 ماشومان وژل شوي چې دا شمیر تیر کال 2,689 و. په ورته وخت کې د ماشومانو د روزنې په برخه کې ځینې پوهان بیا د عامه پوهاوي نشتون د دې تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده دلایل یادوي.
ماشومانو په اړه باندې چې دا تاوتریخوالی چې یو علت فقر، غربت، بیچارګي او د ماشومانو د اساسي حقونو په اړه باندې ناسم پوهاوی، د هغوی د حقونو په اړه باندې پوهاوی نشته، همدغه عمده علتونه دي او جګړه ده. سر ټول مهمه دا ده چې کورنۍ او ادارې مسؤل دي چې د هغوی د حقونو څخه دفاع وکړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو روزنې ته په دې راپور کې هم اشاره کړي. د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ سږ کال د ماشومانو د روزنې په برخه کې 6.5% کموالی راغلی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته پام اړولی او لیکي لکه چې د سولې بین الافغاني خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې پیل شوي، په دې هیواد کې ملکیانو ته مرګ ژوبله لا زیاته شوې ده. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په دغه راپور کې چې په افغانستان کې د تیر 2020 کال په جګړو کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبله شمیرې خپرې کړې ویلي چې که څه هم په ټوله کې په دې کال کې د ورم 2019 کال په نسبت د ملکي تلفاتو شمیر کم، په وروستي فصل کې د سولې د بین الافغاني خبرو له پیلې دوسره د ملکي تلفاتو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. انډیپندنت وړاندې لیکي وروسته له هغې چې د تیر کال د سپتمبر په 12 په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوي، د همدې کال په وروستیو 3 میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمیر د مخکني 2019 کال د همدې مودې په پرتله په 45% زیات شوی دی. ملکیانو ته تر ټولو ډیر تلفات په نومبر میاشت کې اوښتي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي کېدای شوای چې 2000 کال د افغانستان لپاره د سولې کال وای، خو پر ځای جګړو بیا هم د پزرګونو کسانو ژوند واخیست. د انډیپندنت په لیکنه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د 2000 کال د ملکي تلفاتو د پسلو کې 12 مسول د دولت مخالفې وسله والې ډلې بلل شوي چې طالبان یې د 45% د اسلامي دولت ډله یا داعش د 8% او د دولت ضد نور عناصر د 9% مسؤول بلل شوی دی. دغه راز د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه یوازې د 1% یعنی د 140 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوی دی. انډیپندنت لیکي له یو کال راهیسې هیڅ امریکایي سرتیری د افغانستان په جګړه کې نه دی وژل شوی. وروستی ځل چې دوه امریکایي سرتیری وژل شوي وو هغه د 2000 کال د فبروري 8 یعنی له طالبانو سره د امریکا د تړون تر لاسلیک دوه اونۍ مخکې وه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې طالبانو په تیر نږدې یو کال کې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې ده. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې امریکا پوځي حضور ته کتنه کړې او لیکي جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې له دې پوښتنې سره چې په افغانستان کې د وضعیت له خرابېدو سره څه وکړي مخامخ دی. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له طالبانو سره په کړي تړون کې دا منلې چې تر مې میاشتې پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي. اوس به بایدن پریکړه کوي چې دغه ژمنه پوره کړي او ټول ځواکونه تر هغې نیټې له دې هېواده وباسي او کېدې یو څه نورې مودې لپاره هلته پرېږدي. د فارن پالیسی په لیکنه په دې برخه کې ښایي د هغه راپور موندنې له بایدن سره په پریکړه کې مرسته وکړي چې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوی د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دې وروستیو کې ترسره کړې ده. په دې راپور کې د هغه ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه چې د مۍ لومړۍ ده وغځوي او په دې هېواد کې د امریکا پوځي حضور او ورسره اقتصادي مرستو ته تر هغو دوام ورکړي چې د امریکا هدفونه ترلاسه شوي نه وي.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. هم درس کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې واوري. افغان حکومت وایي د خپل غیر ملموس فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یونسکو کې اقدام کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا مهال د دغه هیواد درې غیر ملموس فرهنګي میراثونو په اړه مستندونه جوړ کړي او اسناد یې د یونسکو سازمان ته هم استولې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
افغان حکومت وایي د خپل غیر ملموس فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان یا یونسکو کې اقدام کړی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا مهال دغه هیواد درې غیر ملموس فرهنګي میراثونو په اړه مستندونه جوړ کړي او اسناد یې د یونسکو سازمان ته استولې دي. په دې کلتوري میراثونو کې چې افغان چارواکي یونسکو کې د ثبت هڅه کوي د میناتوري هنر، ساز و رباب او همدارنګا تاړ شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د افغانستان دغه درې ډوله غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو د سازمان په معیارونو برابر دي او دغه سازمان ته اسناد استول سوي دي. د دغه وزارت ویان صابر مومن د ازادي راډیو ته ویل ل دغه شمیره میناتوري به د افغانستان او ایران د ګډ فرهنګي میراث په توګه ثبت سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو ته د نړیوال فرهنګي میراثونو په موخه باندې شپږ کتاب تر رجستر شو واستول. په دغه دغه فرهنګي میراثونو کې ملي اتن، رباب او همدارنګه میناتوري شامل ده.
لدی وړاندې د ایران په یونسکو سازمان کې د دغه هیواد د فرهنګي میراثونو په توګه د میناتوري د ثبتېدو لپاره اقدام کړی و چې په افغانستان کې له زیاتو غبرګونونو سره مخ شو. افغان فرهنګي چارواکي او یو شمیر فرهنګیان ټینګار کوي چې د میناتوري هنر د رامنځته کېدو اصلي ځای هرات ولایت دی او شاوخوا 15 پیړۍ وړاندې په دې ولایت کې کمال الدین بهزاد د دې هنر له بنسټګرو څخه و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې ټول هیوادونه هر کال په یونسکو سازمان کې د خپل فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره تر مارچ میاشتې مخکې خپل مستندونه دې سازمان ته استوي. د دې په خبره دا مهال په یونسکو سازمان کې یوازې ملموس فرهنګي ثبت دي. د دغه وزارت ویان صابر مومن د ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې افغانستان دا مهال یوازې 40 ثبت شوي فرهنګي میراثونه لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي له خلکو غواړي چې د خپل سیمو د ثبت وړ فرهنګي میراثونو په اړه مستندونه جوړ او دغه وزارت د راتلونکي کې د ملي فرهنګي میراثونو په ډله کې د ثبتېدو لپاره واستوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری ندا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځ افغانه خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ایران اعلان کړی دی چې سرلنن نه د خپلو اټومي تاسیساتو ناڅاپي تفتیش ته اجازه نه ورکوي. درې اروپایي هیوادو چې له ایران سره په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړی و د تهران دغه پریکړه غندلې ده او دای د تهران له کړو ژمنو سره غړونه بللې ده. تفصیل د احمد شیبار په راپور کې.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران پر دې پریکړې اعتراض وکړ چې د دغه هیواد د اټومي تاسیساتو له ناڅاپي لیدلو سره مخالفت کړی دی. د درې اروپایي هیوادونه وایي چې دا د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د 2015 کال د اټومي تړون دښمنو یو برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تر دې مخکې په تهران کې خبریالانو ته پرون وویل چې هغه اضافي پروتوکول چې د ایران د اټومي تاسیساتو د ناڅاپي تفتیش اجازه یې ورکړې وه هغه بند شو.
له نن سهاره دا قانون اجرا شوی. هغه لیک چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته د فبروري په 15 استول شوی موږ په رسمي ډول اعلان کړی چې د فبروري له 23 سهاره به دا قانون پلی کیږي.
د تهران له دې پریکړې سره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د شوي تړون په تړاو واټن پسې زیاتېږي. له دې تړون څخه په 2013 کال کې د امریکا حکومت بهر شو. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې د سیشن بی پروز ویل موږ ډیر خوشحال یو چې ایران سرلننه اضافي پروتوکول څنډوي. په دې بیان کې له ایران څخه غوښتل شوی دی چې له هر هغه اقدام څخه چې شفافیت کموي ډډه وکړي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د بشپړې او په وخت همکاري ډاډ ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنئي بیا ویلي دي چې له اټومي قضیې به پوښان شي او د یورانیمو د غني کولو هڅې زیات شي. وروسته تر دې چې په جنوري کې جو بایدن د امریکا ولسمشر شو د واشنگتن او د هغه لویدیځ شریکان هڅې کوي چې امریکا بیرته د ایران له اټومي تړون سره یو ځای شي او پرې نشته چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون د هغې موافقې جزئیات بیان کړل چې د اونۍ په پای کې له ایراني چارواکو سره کړې وه. د دې له مخې تهران منلې ده چې د ناڅاپي تفتیش له لغوه کېدو وروسته به هم تر دریو میاشتو پورې د یو شمېر څارونکو مخه نه نیسي. رافایل ګروسي د اټومي څېړنو په ارتباط د امریکا یو څېړنیز مرکز سره څرګنده کړه چې مهم فعالیتونه به د شوي موافقې تر وخت پورې څارل کېږي. د ایران بنسټپالو پر ولسمشر حسن روحاني د اټومي تړون لپاره فشار زیات کړی دی. د دوشنبه پر اس پارلمان د حکومت پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکوي چې د ایران له اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په دې سربېره چې د ویب پاڼې له لارې ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د آی او ایس او انډراید له اپلیکیشنونو یې هم د ازادي راډیو په ځانګړي اپ کې د ازادي راډیو پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ. اوس ورځو لنډو خبرونو ته. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د سولې لپاره د سیمهیز اجماع د ترلاسه کولو په ګډون د یو شمېر نورو مسایلو په خاطر موسکو ته ولاړ شي. ښاغلی اتمر څلور ورځې په موسکو کې پاتې کیږي. د قطر پلازمینه دوها کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو له لوري مخ ته وړل کیږي. د افغان دولت پلاوی ویلي په ټولو هغو مسلو خبرې کوي چې خلکو یې غوښتنه او وړاندیزونه کړي دي. افغان او پلاوی او د طالبانو ټیمونه تر شپږو اونیو ځنډ وروسته د دوشنبې په ماښام بیا سره کېناستل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ د سترې محکمې حکم سیاسي بللی دی. سترې محکمې پرون محمد امین فرهنګ د اداري فساد له امله په یو کال تنفیذي بند او $340,000 نقدي جریمې محکوم کړ. د راپورونو له مخې د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سې شمې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. فردا د ازادي راډیو ایرانی څنګ راپور لمخې تر پرونی نخت یو ورځ مخکې سپای پاسداران انقلاب جوکونو د تیلو پر قاچاقونکو ډزې کړي او څو تنه وژلې دي. د امریکا د سنا جرګې سه شنبه لینډا توماس گرینفیلد په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفیر په توګه تایید کړه. او د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د پاکستان د کرکټ غوره لیګ له سګنیو لوبو سره مخکه وکړه. راشد خان په لاهور قلندرز کې دوه لوبې وکړې. هغه په ټوټر لیکلی د ملي دندې لپاره له دې لوبو بهر کیږي او بل کال هیله مند بیا ورسره یو ځای شي. خبرونه مو په لنډ توګه آزادی راډیو اوریدل. کولای شئ دغه خبرونه تفصیل د آزادی راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د ژوند رنگونو لنډکی پروګرام ته
د ژوند رنگونه
لومړی مو کوم راته وایو څه کاروبار کوي؟
احمد زبیر ما کارتنو کې می دکان دی خیاطی.
څومره وخت شته دکان مخلص کړای؟
دا تقریبا یو دوه کال کیږي بس دلته راغلی یو. نو بس نو یو نو الحمدلله اوسم کار خده.
هغه وخت مو چې کار شروع کړ تر دې دوه کالو کار مو کومې خواته روان دی؟ نیمه خپل وړ روان یاست کنه؟
ولا نسبتا سوچو کې الحمدلله خده کارونه خدي کله خشي کله لګاشي. نو بس الحمدلله کار خده. نو
دا رختونه لکم ځای راوړي؟
رختونه خو درې رختونه شته مونږ سره، یو هندي ده، چینایي ده او پاکستانی ټوټي دي. نو پاکستانی مثال کراچۍ نه راوړو، هندي هغه چې دي چینایي بیا هغه دجې نه اخلو منډۍ نه دجې نه هم راځي. مثال هغه عمده فروشانې راوړي هغه جنه چین او هند نه.
کوم رخت ښه رخت دی؟
رختونه ټول ښه دي نسبتا. مثال دا هندي او چینایي چې دي لږ ارزان راځي، لږ مثال کیفیت کې بد نه دي، ښه دي. خو پاکستانی ټوټه بیا عموما لږ قیمته راځي، هغه لږ نخ لري، دا نور لږ پلاستیک لري. نو ټوټې ټولې ښه دي.
څنګه څوک پوه شي چې دا ښه رخت دی دا ښه نه دی؟
مشتری دومره پیږي، مثال چې لاس کې وګوري، مثال بازي پلاستیک لري، نرمه یې شخې، دغه هغه نه قیاس کوي. سي مثال
کله بیا ستاسو کاروبار ډېر ښه وي؟ یعنی د کال په کوم فصل کې؟
اوړي کې ښه. مثال ژمي کې مثال کارونه لږ لږ کیږي، سلو کیږي، ځکه ژمی نو هماغه یو دوه جوړې ډبلې یو سړی ځانته کې هغه نه بیا بیا نو ډېرې نه کوي. یعنی اوړي کې عموماً ودونه وي، مراسم وي، کوژدي وي، دغه هغه ډېرې معاملې نو هغه کې جوړې هم ډېرې هغه کیږي او کارونه هم ښه.
اخترونو کې خو بیخي کار جوړ وي؟
اختر کې خو، اختر کې خو عموماً کار ښه، ځکه اختر ته هر کس یو جوړ نیمه ځان ته کوي. نو که غریب وي که خان مقصد، دا جوړه ضروري ده اختر لپاره.
دلته چې تاسو دکان لرئ، یعنی دې کاروبار مو ژوند روان کړی، ورسره خوشاله یې کنه؟
وخه ده الحمدلله. بس داسې یو اته کسه لس کسه مو سره کار کوي، نو هغه هم الحمدلله کار ښه ده. بس یو نفقه کور ته برابروي، نو بس ژوند روان ده. نو
ډېره مننه، خوشاله
ست. مهرباني، خیر.
د ژوند رنگونو لنډکی پروګرام مو واورید. مننه کوم چې د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته مو تر دې دمه غوږ نیولی و. لنډه دمه نیسو.
ژوند رنگونه
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
تربل نیم ساعت بچه په افغانستان کې د سار اتبجی کې ګیله تازه خبرونه او راپورونه سره زبیا تاسو خدمت تراشم خو اوس چې وخت په افغانستان کې د سار ونی می بجی کېږي د ازادي رادیو دوه مسارنې خبری مجله سید سمی عباس وړاندې کوي هلا دا تر پای ور سره واوري
تشکر سفی الله استانی